بشنم کی چیو دران دری برنامه خوش آمدین شما
ډیر زیاته مننه کوم نیمه صاحب قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم تر نه هو بجو د ازادۍ رادیو د لومړنۍ یو ساته خبرونه ته خرغلست په دې خبرونه کې د امریکا د ولسمشرۍ د کاندیدانو د لومړنۍ مخامخ مناظرې په اړه راپور درکو خو د دې یو ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو د هر څور سره دی په پایل کې په موکړې خبرونه ته په پایل کې د خبرونو سرلیکونه افغان چارواکي وایي په کابل کې په پرونی نړیواله غونډه کې له مخدرو موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت د علم د عمل د پروګرام ملاتړ وشو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش په وړاندې له ماتې وروسته په خپل ترکیب کې د بدلون په اړه غور کوي او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو سیال کاندیدان هیلری کلینټن او ډونالډ ترامپ نن په لومړنۍ مخامخ تلویزیونی منظره کې سره مخامخ شول. بشپړ خبرونه د افغانستان حکومت وایي ډیر ژر به د برېښنا د تولید د دریو سترو پروژو قراردادونه کورنیو خصوصي شرکتونو ته وسپارل شي. د اوبو او انرژۍ وزارت مرستیال امان الله غالب ازادۍ راډیو ته وویل چې د مزار شریف کجکی او سروبي د برېښنا د تولید د پروژو پر قراردادونو کار بشپړ شوی دی. د هغه په وینا د افغانستان حکومت غواړي د خصوصي سکتور د ملاتړ پر وارداتي برېښنا د اتکا کمول او د انرژۍ د امنیت لپاره د داسې سترو پروژو قراردادونه کورنیو شرکتونو ته وسپاري. د مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې په هدف په کابل کې جوړه شوې اومې 15 غونډې د ګډې مبارزې لپاره د ګډونوارو پر ژمنو ټینګار وکړ. د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظیمي د دغې غونډې په پای کې وویل چې ګډون کوونکو هیوادونو د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې لپاره د افغانستان د عمل د پروګرام ملاتړ وکړ. په دې 15 غونډه کې چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې پیل شوه او پرون پای ته ورسېده پر افغانستان سربیره د روسیې، تاجکستان او ایران استازو ګډون کړی و، خو د پاکستان د حکومت استازی په غونډه کې حاضر نه و. په دې غونډه کې په سیمه کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او یو شمیر نورو مسایلو په اړه بحثونه وشول. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په ترکیب کې پر بدلون غور کیږي. د بنگلاديش د کرکټ لوبډلې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته ماتې ورکړه او اوس د افغانستان د کرکټ د بورډ چارواکي په دې اړه دا خبره کوي. د کرکټ بورډ مرستیال مشر عزیز الله فضلي پرون ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د ټیم کپتان د ټیم پر کمزوریو غور کوي او ښایي د لوبډلې په ترکیب کې ځینې بدلونونه راشي. ښاغلي فضلي په تیره لوبه کې د دوو لوبغاړو رحمت شاه او حشمت الله شهیدي د لوبې ستاینه وکړه.
موږ د تیرې لوبې د بایلونو څخه غټه تجربه په لاس راوړل. زه به دومره ووایم چې واقعا هغه څه چې هغه دوو لوبغاړو وکړل لکه رحمت شاه او حشمت شهیدي پاتې زموږ د توبې اطمینان ونه توانېدل په دې کې ناکامه شول.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د بنگلاديش د کرکټ له لوبډلې سره دوهمه او د شنبه په ورځ دریمه مسابقه لري. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو د کاندیدانو لومړنۍ تلویزیونی مناظره پای ته ورسېده. هیلری کلینټن او ډونالډ ترامپ په دې مناظره کې د امریکا له کورنیو مسایلو نیولې تر په بهر کې د امریکا تر جګړو د داعش ډلې تر فعالیتونو او همداراز د امریکا د ملي امنیت او نړیوالو مسایلو په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خپل نظریات څرګند کړل. دواړو کاندیدانو د مالیې په برخه کې پر خپلو پروګرامونو رڼا واچوله. د ملي امنیت په مسایلو کې میرمن کلینټن د روسیې لخوا د امریکا سایبر یا انټرنیټي امنیت ته د ورپېښ ګواښ په اړه خبرې وکړې او ښاغلي ټرمپ پر ډیموکرات ګوند تور ولګاوه چې له عراق د امریکایي سرتیرو په ایستلو سره د اسلامي دولت ډلې یا داعش رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې راځي. د امریکا متحدو ایالاتو پر روسیې او په سوریه کې د بشار اسد پر رژیم تور لګولی چې د ملکي خلکو پر ضد په حلب ښار کې پوځي عملیات کوي. د سپینې مانۍ ویندوی جاش ارنست پرون وویل چې د سوریې حکومتي ځواکونه چې د روسیې جنگي الوتکې ملاتړ کوي پر ملکی خلکو بمباری کوي او په دې ډول یې تسلیمېدو ته اړ باسي. د سوریې حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې په حلب کې د اپوزیسیون ډلې د اپوزیسیون د ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. په حلب کې لږ تر لږه 215,000 ملکی خلک اوسیږي. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج وایي نړیوال باید هغه هیوادونه چې د تروریزم ملاتړ کوي په نښه او منځوي کړي. سوراج پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال پر نړیوالو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د مبارزې یوه اغیزمنه کړنلاره جوړه کړي. د میرمن سوراج په وینا هغه هیوادونه چې له داسې ائتلافه وتلي پاتې کیږي باید وپیژندل شي او منځوي شي. د هند حکومت پر پاکستان تور لګوي چې څو ورځې مخکې په کشمیر کې پر یو پوځي مرکز په حمله کې رول درلود، خو پاکستان د هند دا ادعا رد کړې ده. د یو بل خبر له مخې د بشري حقونو د څار ټولنې Human Rights Watch د پاکستان پر پولیسو غږ کړی چې له قضایي حکمونو پرته له قتلونو او په خپل سر د خلکو له توقیفولو لاس واخلي. د سازمان همدارس د پاکستان پر دولت غږ کړی چې د خپلو امنیتي ځواکونو په تشکیل کې اصلاحات راولي. د بشري حقونو د څار ټولنې په دې اړه په یو نوي راپور کې چې خپور کړی چې له 150 پولیسو او 500 قربانیانو یا پر بشری حقونو د تیری د عیني شاهدانو سره د مرکو پر بنسټ برابر شوی. پر راپور کې د مثال په ډول ویل شوی چې یو شمیر پاکستانی پولیس د تورنو کسانو د شکنجې لپاره په جنسي تشدد لاس پوري کوي. تورنو کسانو ته د جواب او بخي تورنو کسانو ته د خوب اجازه نه ورکوي او د رواني شکنجې لپاره د تورنو کسانو د شکنجې لیدو ته مجبوروي. د بشري حقونو د څار ټولنې د نړیوال سازمان د اسیا د چارو مشر برات ادمز ویلي چې پاکستان له نوي امنیتي ګواښ سره مخامخ دی او داسې پولیس ځواکې په وړاندې د درېدو توان لري چې د قانون درناوی وکړي او خلکو ته حساب ورکړي. او رستای خبر په آذربایجان کې پرون د اساسي قانون د ځینو مادو د تعدیل په اړه لنجمنه نظر پوښتنه وشوه. د په اساسي قانون کې دا تعدیلات به پر قدرت د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف او د هغه د کورنۍ واکمنۍ لا زیاته کړي. د آذربایجان د ټاکنو مرکزی کمیسیون وویل چې لږ تر لږه په سلو کې 13 خلکو د رای ورکولو په شرایطو برابر و چې په نظر پوښتنه کې ګډون کړی و. چارواکي وایي د نظر پوښتنې پایلې به د اکتوبر د میاشتې په 21 اعلان شي. په نظر پوښتنه کې خلکو د آذربایجان په اساسي قانون کې د 9 مادو د تعدیل په اړه رای ورکړي. خلکو حق نه درلود چې د تعدیلاتو مجموعې ته د هو یا نه رایه ورکړي، بلکې پر هره ماده یې ځان ځان ته رایه ورکړې ده. دا خبرونه زموږ غږله ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکي ګوندونو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ شیبه مخکې خپل لومړنۍ تلویزیونی مناظره پای ته ورسوله. په دې مناظره کې د امریکا له کورنیو مسایلو نیولې تر نړیوالو اړیکو پورې پر بیلابیلو مسایلو د دواړو کاندیدانو نظریات وپوښتل شول. مناظره په دریو مهمو بحثونو ویشل شوې وه. لومړۍ برخه د امریکا کورنۍ اقتصاد، دوهمه برخه د امریکا ملي امنیت او دریمه برخه د امریکا بهرنۍ پالیسي. دواړو کاندیدانو د مالیې په برخه کې پر خپلو پروګرامونو رڼا واچوله. خغلی ترامپ تر ډیره د لویو بزنسونو د مالیه پر کمولو او میرمن کلینټن د منځنۍ طبقې د اقتصاد د پیاوړي کولو پر نظریو تمرکز وکړ. ترامپ په سلو کې له 45 څخه په سلو کې 15 ته پر لویو بزنسونو د مالیه د کمولو ژمنه وکړه، خو میرمن کلینټن په مقابل کې استدلال وکړ چې د منځنۍ طبقې د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره مالیه باید لوړې پاتې شي. د ملي امنیت په مسایلو کې میرمن کلینټن د روسیې لخوا د امریکا سایبر یا انټرنیټي امنیت ته د اورپیخ ګواښ په اړه خبرې وکړې.
We are seeing cyber attacks coming from states.
موږ وینو چې د دولتونو او دولتي ادارې لخوا د سایبر په وسیله پر موږ حمله کیږي. په دې لړ کې ورستۍ او تر ټولو لنجمنه حمله د روسیې لخوا وشوه. هیڅ شک نشته چې روسیې زموږ د هیواد پر ټولو ادارو سایبر حمله کړې او زله دې قبل ډیره اندېښنه لرم. میرمن کلینټن ترامپ د روسیې په پلوي تورن کړ، خو ترامپ په ځواب کې وویل کېدای شي دا سایبری حمله روسیې نه بلکې چین یا نورو هیوادونو کړي وي. ښاغلی ټرمپ پر ډیموکرات ګوند تور ولګاوه چې له عراقه د امریکایي سرتیرو په ایستلو سره یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه. 88 کلنه میرمن کلنټن او 70 کلن ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم پر یو بل سخت انتقادونه کول. ټرمپ میرمن کلنټن ته کګایا دروغجنه هیلری وای، او میرمن کلنټن په مقابل کې وای چې ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره لازم فطرت او طبیعت نه لري، خو په نننۍ مخامخ مناظره کې پر یو بل د دوی انتقادونو ژبه نوره هم سخته شوه، او په څو مواردو کې د مناظرې کوربه مداخله ته اړ شو.
Hey, there's nothing crazy about not letting our companies bring their money back into their country.
This is Secretary Clinton's 2 minutes, yes. Please.
Yeah, well, let's start the clock again, Lester. You've proposed an approach that has a $4 billion tax benefit for your family.
دا منظرات دی نیویارک په هوفسترا په هنتون کې په داسې حال کې پایته ورسېده چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ورځې ته چې د نومبر 8 نیټه ده څه کم یوه نیمه میاشت پاتې ده. اټکل کېږي چې شاوخوا 9 میلیون وګړو به دا ټلویزیوني مناظره په ژوندۍ بڼه لیدلې وي. قدرمنو اوریدونکو، د نور تفصیل لپاره دا شیبه د امریکا له میریلند ایالت څخه افغان کارپو شفیق همدم د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. غواړو د دې مناظرې په اړه د دوی نظر وپوښتو. همدم صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. په دې لنډ فرصت کې لطفا راته ووایئ چې ستاسو تصور، عمومي فکر د دې مناظرې په اړه څه دی؟
ډېر یو ښکلی په زړه پورې مناظره وه چې لکه څنګه چې تاسو وویلې ډېر زیات امریکایان او حتی په ټول نړۍ کې خلک ورته ناست او لیدلې، او دواړه کاندیدانو خپل ستراتیژي چې د ملي امنیت، خارجي پالیسي، اقتصاد، صحت او د په امریکا کې چې یو بل جدي موضوع ده هغه د البته د ریشل یا د امریکایانو ترمنځ د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ ځینې تفاوتونو په باره کې په مفصله توګه وغږېده. سره له دې چې دوی د افغانستان په حالاتو باندې مشخصا ونه غږېده، خو لکه څنګه چې دلته امریکایان وایي چې ګډ نو نیوز از ا ګډ نیوز، یعنې په دې معنا که چیرې څوک په یو خبره باندې په یو موضوع باندې بحث ونه کړي هغه کېدای شي ښه وانګېرل شي. نو توقع دا وه چې دوی نه به داسې پوښتنې کېږي چې د دوی راتلونکې ستراتیژي د افغانستان په اړه، بلخصوص په منځني ختیځ کې د دوی د امریکایانو د اوسني عملیاتونو او راتلونکي حضور په اړه باندې به پوښتنې وشي. خو چون دلته په امریکا کې فعلا دغه داخلي موضوعات خلکو ته ډېر زیات اهمیت لري تر دا چې دوی خپل هغه خارجي پالیسي باندې تمرکز وکړي. نو
همدم صاحب، د پخوانیو ډیبیټونو یا مناظرو په پرتله د دې دواړو کاندیدانو ډیبیټ یو څه تود او د سله حرارت ډک تاسو ته ښکاره نه شو؟
سره له دې چې دا د حرارت ډک او تود ډیبیټ یا مناظره و، خو بیا هم داسې انګېرل کېده چې د دغه په دغه مناظراتو کې کېدای شي ځینې تشنجونه هم رامنځته شي. په همدې خاطر ځینې اقدامات هم شوي چې د دواړو خواوو البته حامیانو ته دا په وار وار سره ویل شوي. کوم کسان چې دلته راغلي هغوی نه تعهد اخیستل شوی و چې دوی باید په دغه مناظرو کې فقط کښېني او غوږ ونیسي او د دغې کاندیدانو د ملاتړ یا د دوی په خلاف د شعارونه ډډه وکړي. نو دغه یو خواله زه دا و چې ټول دې په دقت سره اورېده او داسې کومه داسې یو عمل رامنځته نه شو لکه څنګه چې ځینې خلکو پیشبیني کول چې دغسې مناظرې به په یو نحو باندې د مظاهره چیانو لخوا یا د خلکو دننه په تالار کې د خلکو لخوا به مزاحمت ایجاد شي.
کوم یو کاندید ستاسو په نظر په خبرو کې برلاسی و؟
البته په خبرو کې لکه څنګه چې ما ژوندی په ټویټر او په نورو اجتماعي رسنیو کې هم لیده، ځینې داسې دغه لنګونه یا نظرسنجیانې هم دا اوس هم روان دي او شوي چې په دغې نظرسنجیانو کې هیلري کلنټن تر اوسه پورې مخکښ ده. نسبت ترامپ ته دا په دې منظور چې هیلری کلینټن تقریبا لکه څنګه چې ښاغلی ترامپ ویلې 10 کاله تجربه لري په سیاست کې وو، نو ځکه دوی کولی شي چې هغه پوښتنې په ډېره صحیح توګه ځواب کړي. او بدبختانه په نننۍ مظاهره کې ډونالډ ترامپ تر ډېره حده پورې یو دفاعي موقعیت ځان ته نیولی وو، او د دوی ډېری ځوابونه داسې وو چې د ځان نه به دفاع کوو تر دې پورې چې خپل په پالیسیانو باندې وغږېږي.
د سیاسي چارو کارپو شفیق همدا مو چې د امریکا د ولسمشرۍ د کاندیدانو له مناظرې وروسته د امریکا له مریلند ایالت څخه د ټلیفون پر لیکه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدر منو اوریدونکو، دا د په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومان یم د دیونه ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ننګرهار پانتون د ښوونې او روزنې پانځي د پښتو څانګې له استاد پانوال محمد ابراهیم امکار سره د محبوب شاه محبوب مرکه اوري.
ان شاء الله چې زه باور لرم چې ځوانانو ته لاس ته ورشي، محصلانو ته لاس ته ورشي، خوښ به شي.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل په ادبیاتو کې د کنایې پر اهمیت او د ولسی او شاعرانه کنایو په باره کې راته غږیږي. خو تر دې هر څه لومړی د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
دا ورېښمو د لارې نړیوال فرهنګي نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون د وږې د میاشتې په 1 او 1 نیټه د چین د ولسي جمهوریت په شمال ویدیځ د گینسو ولایت د دون هوانګ په ښار کې جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هغو هیوادونو د فرهنګ بیلابیلې برخې معرفي کیږي چې د ورېښمو د لارې په جوړولو او پراختیا کې برخه اخیستې وي. د ورېښمو د لارې په نندارتون کې د افغانستان له لورې د اجرایه ریاست مرستیال حاجي محمد محقق د میلمه په توګه ګډون کړی و. په زابل کې وطن ادبی بهیر پرانستل شو. دا د بهیر پرانستغونډه چې په کلات ښار کې وشوه د زابل د فرهنګیانو تر څنګ پکې د کندهار، غزنی، کونړ او لوګر فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه. ویناوالو د وطن ادبی بهیر پرانستل په زابل کې د ادبي فعالیتونو د ودې لپاره مؤثر ګام وباله او غوښتنه یې وکړه چې ورته بهیرونه دې په ولسوالیو کې هم جوړ شي. د بهیر له پرانستې وروسته د حبیب ګل ستانیزي د شعري ټولګې د کاڼو څادر مخکتنه وشوه او له مخکتنې وروسته د بهیر ګډونوالو خپل شعرونه وویل. دا وطن ادبی بهیر غړي وایي دا په زابل کې لومړنی ادبی بهیر دی چې د نارینهو تر څنګ ښځینه شاعرانې هم پکې برخه اخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او مطالعې د فرهنګ د دودولو په خاطر تیره چهارشنبه د دغه وزارت د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې سیمینار جوړ کړ. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغه سیمینار په پیل کې د ځوانانو چارو معینیت د رضاکارو ځوانانو رئیس زهرا قریزاده وویل د دې سیمینار د جوړولو مقصد د هیواد د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ پیاوړتیا ده. په دې سیمینار کې ویناوالو پر هغو خنډونو خبرې وکړې چې د ځوانانو د مطالعې مخه نیسي. د مطالعې او کتاب لوستلو دغه سیمینار چې د یوې ورځې په مخه جوړ شوی و په لسګونو تنو ځوانانو پکې ګډون کړی و. دا سیمینار په پای کې برخوالو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون بیلابیلې برخې وکتلې.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهنوال محمد ابراهیم امکار په دا وروستو کلونو کې د ادبیاتو په برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او چاپ کړي دي. ښاغلی همکار وایي دا کتابونه یې په پوهنتون کې د تدریسي کتابونو نیمګړتیاو ته په پام سره په روانه او ساده ژبه لیکلي چې محصلان، استادان او آزاد لیکوال ټول استفاده ورنه وکړای شي. د ښاغلی همکار سره محبوب شاه محبوب د نوموړي د چاپ شویو آثارو په باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
استاد، تر اوسه پورې دي څومره کتابونه چاپ شوي او په کومو برخو کې دي؟
زه د چاپ په برخه کې لږ ډېر داسې ورو ورو حرکت کوم.
نو د دې په دغه وجه باندې زما د کتابونو د شمیر لیست چې دی هغه ډیر غیر اټیټ دی، خو په هر صورت تقریبا اته نه کتابونو ته ورسیږي چې ما لیکلی دي. اکثریت مومید درسی دی، خو په تدریسي بڼه باندې اکثر از ژبه تدریسي کوم. لومړی کتاب چې زما په دغه برخه کې چاپ شوی دی هغه قافیه فن کتاب و چې زه ډیر راضی متنه، او رضایت مې په دې دی چې ټولنه او چا چې لوستی دی زما قدر یې قربانی کړی دی. بیا یو بل کتاب و داسې د دولسمانو دپاره د هغوی د تشویق او د هغوی د آمادګۍ دپاره مې ولیکه. د دې په څنګ کې یو بل کتاب د بدی فن و پښتو شاعري په دې برخه کې ما تشه لیدله، نو د دې په خاطر باندې چې دغه خوا مکمل او بشپړه اگر چې بینوا صاحب و نورو مشرانو زمونږ په دې برخه کې زیاتې هڅې کړې، خو د اوسنیو شرایطو سره برابر هڅه ما وکړه، ځکه هر څېړنه چې دغه د پای ټکی نه لري. زمونږ نه وروسته به هم ځوانان راځي دا کار به کوي. په هغې پسې مسلم ما په بیان باندې کتاب ولیکه، بیان یو د مجاز ډولونه په مجاز مې ځانګړی کتاب ولیکه. د هغې نه راوروسته په ادبي کره کتنه ما کتاب ولیکه، یو کتاب مې په عروضو ولیکه، اوس هغې کې یو څه تغییرات او زیاتونې مې دي، او د تالیف بڼه مې ورته ورکړه، د سپرکو سیستم مې بدل کړه، هغه شکل یې نو پښتو عروض نوم مې ورته بدل کړه، پښتو عروض مې که خو زیاتونې هم پکې شوي دي، البته زیاته د سیو شل فیصده شل سلنه پکې زیاتونه شوې ده. اوس بالفعل چې زه په کوم کتاب باندې د بهیر گزارشونه او راسره یو پنځه اویا گزارش اوس هم راسره شته دی، او دغه اوس کوم کتاب د لیکوالۍ زما تر لاس لاندې دی، دنه چې بېغمه شم انشاءالله کوشش کوم چې هغه گزارشونه، چون د خلکو امانت دی، د هر چا نظر دی، زموږ د لیکوالو مشران لیکوال دي اکثر وفات دي، پسرلی صاحب د خدای وبخښي، او دې ته ورته نور ځوانانو کې هم اکثر وفات دي، څوک دلته چارواکي دي لوړو پوړیو ته رسیدلي دي، نو د هغه ټولو نظرونه دي پکې، او هغه زما سره امانت دی. کوشش کوم چې دغه امانت زه خپلې ټولنې ته وړاندې کوم او زما غاړه پکې خلاصه شي.
تاسو ویلي چې په وروستي کتاب هم لیکوالۍ ته په دغه برخه کې
لګولې، اوس په لیکوالۍ باندې نه هغه اخیری نهایي کار تمام شوی دی، صرف هغه پروفي او څه خبره ده هغه زه سموم. نو لیکوالۍ کې هم دغه د اوس عصر سره د اوسني محل سره ما په تدریسي چارو کې هم چې زموږ په پوهنتون کې کوم کتابونه په دغه برخه کې تدریسیږي نیمګړتیا مې لیدله، د نورو ژبو سره به چې ما د خپل لیکوالي کوم کتابونه چې چاپ او پخوا پرتله کوله، نو د خپل وخت سره خو هر کتاب بشپړ د کمال خاوند وي.
همدغه زه یو پوښتنه کوم، ساده په دې وروستیو کې البته پخوا خو الفت صاحب هم په دغه برخه کې لیک کړی دی، هاشمي صاحب کې کار کړی، پنځغم کړی دی، یو شمېر نور لیکوالو هم په دغه برخه کې کار کړی، بشپړ کتابونه چاپ شوي دي. اړتیا څه وه؟ ولې تا لیکوالۍ کتاب راواخیست؟ یعنی د لیکوالۍ په برخه کې دې لیک وکړه، حال دا چې نور لیکوالانو هم په دغه برخه کې لیک کړی.
دا چې هاشمي صاحب زما استاد او سید محیدین هاشمي صاحب، نو هغه سره ما مشوره وکړه، چون هغه هم د لیکوالۍ کتاب لیکلی و، ما داسې نه چې د هغه خاطر رانه بد شي. نو هغه ما ته وویل چې په نورو ژبو کې تاسې وګورئ، په یوه موضوع باندې لس کتاب هم شه، پنځه لس هم شته، مختلفو لیکوالو پرې لیکلي دي، او ته هم کوشش وکړه لیکل وکړه، کېدای شي ډېر څه په دې کې داسې راشي چې هغه په دې نورو کې نه وي. او زما سره هم دا فکر و چې زموږ لیکوالي په دغه برخه کې د اوس عصر سره نیمګړې وه، نو یو هدف زما سره یا موخه زما سره همدا وه چې موږ په پوهنتون کې کوم کتاب تدریسیږي، نو هغه د دې وړ نه دی چې موږ د نورو ژبو په پرتله وګورو، یعنی چې هغه د تدریسي ډیر مواد پکې کم و، د موادو په دغه باندې نه چې هغه کوم مواد پکې دي، هغه خو کرم مواد دي، د هغې خبره نه کوم، خو د بشپړوالي په چې اوس کوم موضوعات موږ او تاسې محصلینو ته وړاندې کوو، یا زمونږ آزاد لیکوال دی د هغوی دپاره هم یو لارښود په کار و، نو دغه هدف زما سره. بیا مې په لیکوالۍ باندې پیل وکړ، نو دا تقریبا دیارلس څپرکي کې سره راټول شوی کتاب دی، تدریسي بڼه مې ورته ورکړې ده، او انشاءالله چې په دې میاشت نیمه کې به سره راچاپ شي. او په هغه کې ما داسې لارښوونې کړې دي چې هغه کوشش مې کړی چې جامع او معنی وي. معنی په دې معنی چې د لیکوالۍ پورې څه شی دی هغه به پکې وي او بل شی به پکې نه وي، او جامع په دې معنی چې نه مالیکوالۍ پورې اړوند مسایل پکې په بشپړ توګه د اوس مهال سره البته هغه پکې راغلی وي. نو ډېر زیات انشاءالله چې زه باور لرم چې ځوانانو ته لاسته ورشي، محصلانو ته لاسته ورشي، خوښ به شي، ځکه ما داسې ډېر روانه ژبه باندې ورته لیکلې، او هغه مشورې مې ورکړي چې دوی د یو ښه لیکوال ته رسیدو په لار کې خملتیا د اثر کولی شي.
استاد پوس وخت کې تاسو ګورئ د اوس چې څوک لیک کوي یا زموږ ځوان کول دی یا له دور وړاندې یو څه کوم هغه پوخ کشر دی په لیک کې تاسو کومې ستونزې ګورئ؟ څه ستونزې موجودې دغه لیکنې ستونزې کومې دي؟
یو خبره خدا ده چې دغه د املا یا لیک دود بڼه چې ده ډېر ستونزې را دغه شوي. یو خو زموږ مشرانو یوه خبره کړې وه چې پښتو کې چې څنګه تلفظ کوئ کومه کلمه هماغه شانتي لیکئ. د دې نه زموږ کشرخیلو یا مشران هم کله کله تیروځي په دې کې. بیا عربي کلمې مو هماغه شانتي صحیح ده چې عربي کلمې خپله قاعده شته دی په ژبه کې موږ ورته لرو، یا مفغنې کلمې دي د مفارسي کلمې یا د نورو ژبو نه چې راځي د هغې دپاره قاعدې لرو موږ. خو په هر صورت اوس ګورئ یو ساده خبره چې کلمه ده، کلمه یا لفظ چې په عربی کې کلمه ورته وایي په فارسی کې کلمه وایي او زموږ سره په پښتو کې کلمه ده. اوس ورته مثلا موږ تاسو وایي وایو کلمه لیکي د کاپ د لام نه وروسته یې ورچو، نو دا بالکل د دې سره مخالف یم د اوسنیو لیکوالو لپاره چې دغه شانتي تیروتنې مه کوئ. ډېرې دغه شانتي کلمې مخې ته راځي چې لیکوال په همدې دغه کې دي چې والا زه خو قاعده همدا ده چې پښتو کې چې خو زه دا پیغام ورکوم چې د پښتو کلمې ښیي زموږ مشران هغه چې د پښتو کلمې څنګه تاسو تلفظ کوئ د خپل تلفظ له مخې په صحیح شکل باندې ولیکئ، نه دا چې د نورو ژبو کلمې تاسو راواخلئ او په پښتو کې څنګه تلفظ کوئ. ځکه هغې ته پام پکار دی، پام په دې پکار دی چې آیا په هغه ژبه کې خدا د معنا مخالفت نه رامنځته کوي. زموږ سره په خپله ژبه کې داسې کلمې خو نشته دی چې د دغې تلفظ سره برابر راشي او معنوي تیروتنه رامنځته کړي. دا ډېر یو مغلق بحث دی.
یو پوښتنه کوم ساده، که چیرته له عربي یا نورو ژبو زموږ ژبې ته کلمې راځي او موږ هغه شان ولیکو چې څرنګه یې موږ تلفظ کوو، څه ستونزه به راولاړه کړي؟ په دغه ستونزې اکثره ځوانان هم دغه شان کوي. مثلا لال دی، دوی لال تلفظ کوي، لال لیکي، یا دې ته ورته نورې کلمې دي، کوم مشکلات به راولاړ کړي؟
زه یو خو عامې کلمې دي زموږ او تاسې چې عربي نه راغلي دي عربي په شکل کې خوندي دي، لکه حاکم موږ وایو، حاکم هماغه شان دي. کله لا د معنی په دغه چې موږ سره یوه معنی لري، لکه د جاسوس کلمه زموږ سره یوه معنا لري خو په عربي کې به د دې معنا دغه جاسوس نه دی، لکه موږ او تاسو چې د کوم جاسوس معنا کوو. یو خو لا دا خبرې دي، زه په دې نظر یم چې هغه کلمې خصوصا د عربي نه چې راځي که چیرته موږ او تاسو د پښتو تلفظ له مخې ولیکو او په پښتو کې معنوي تیروتنه رامنځته کوي، نو بیا په کار نه ده هماغه د عربي شکل صحیح ده چې په هماغه ولیکو. ځکه موږ سره دلته لکه د هوا کلمه، هوا په عربي کې په یا باندې لیکل کیږي یا ولاړ الف باندې لیکل کیږي، نو د نفسانی خواهشاتو یا غوښتنې خو په دې معنی ده د نفسیاتو دې خواته راځي. زموږ سره خپله دوسترګې هیوا والف هوا دام لرو موږ، که چیرته موږ دغه یې د عربۍ په الف ولیکو نو زموږ هغه هوا چې د شمال یا د باد یا ځینې نور معناوې هم ورته شته دي، که د هغې په معنا بیا دې کې تیروتنه رامنځته کیږي چې آیا دا مراد دی که هغه مراد دی. زه په دغه ځای کې د دې مخالف یم چې دغه کلمې باید تشخیص شي. که چیرته دغه شانتي معنیزه تیروتنه رامنځته کوي زموږ سره نو هماغه عربي بڼه یې صحیح ده. یا لکه ځینې کلمې چې ډېرې مروج هم دي، اوس قمیص او کمیس چې موږ او تاسې اوس کمیس ټول عوام وایي، خو که قمیص یې ولیکو که کمیص یې ولیکو مفهوم افاده کوي، ټول پښتانه خبر دي. ته نه د دې ضرورت نشته دی چې موږ قاف و میم سواد باندې ولیکو، هماغه په خپل تلفظ یې ولیکو څه خبره نشته دی. خو ټول لیکوال که هغه زموږ کشرخیل دي که مشران دي دغه ټکي ته پام پکار دی چې زه دغه کلمه پردی ده د خپل تلفظ یا د پښتو ژبې د تلفظ له مخې لیکم یا د عوامو تلفظ له مخې لیکم. که معنیزه تیروتنه رامنځته کوي نو په اصلي شکل یې باید ولیکي، او که چیرته معنیزه تیروتنه پکې نه رامنځته کیږي بیا پروا نه کوي، نو هغه بیا موږ اکاډمۍ هم لرو، ژبپوهان هم لرو. دا د هغوی مسایل دي چې په ده کې موږ ته فیصله
وکړو. استاد په لنډو ټکو کې راته وایي یو ځوان لیکوال لیک کوي، هغه د لیکوالۍ کوم اصول په پام کې ونیسي، څه ډول ونیسي که لنډ معلومات ورته ورکوي؟
هغه څوک چې نوې لیکنه کوي هغه د هېڅ ډار نه لري د لیکنې نه، او د دې وړي موضوع غانی ولې کی غاټو خاخونو ته د لاس نه چې زنی زمنګ او تاسو کشرخی لیکوال د سید په غاټه موضوع ځان وته لږ د زدي دغه موضوع صلاحیت لرم کني لرم اول ځان موضوع چې خو خکړه به ځان سره بیا امکانات دی وګوره به کتابونه وګوره چې ته په دې کې مزل کولې شي کنه خصوصا رسمي لیکنه چې بیا غره اگرزم نو تاسو ځان په سب کړیو قرار ورته ناسي نو خپل ورتیا په پام کې نیول دا ضرور ده بل د وړو وړو مسایل نه خو اکثره د سیم ځوانو لیکوالو ته چې لیکلو سرم شوق دی په خپل کور یو لیکي په خپل کلی یو لیکي په خپل ول سوالي یو لیکي ام دغه شانت چرته چې تاسو ژوند کوي اغه حالات ولیکي خپل چې څه احساسوي اغه ولیکي د چینه متاثر شوي څنګه چې تاسو فکر کوئ مسی ولیکي اټس دا ډار ملره چې یاره د کی جمله خراب شو که کلمه خراب شو یو ځلی ولیکا بیا ور باندې فکر وکا بیا ور باندې فکر وکا نو په دغه وړو وړو مسایلو چې ته لیکل شروع کی ستا ذهن ستا قلم ستا فکر او نظر او د ټولنې نه برداشت دا به په ولیکا کې راشي او ته به د اغه پوخوار یا د بشپړوالي خواته حرکت وکي نو که ساړه د ابتدا نه د بشپړوالي په فکر کې نو داخلي کول کېدل نه شي مونږ باید کشرخیل لیکوال ما پیغام دا دی چې وړي وړي مسلې راوخلی واړه واړه موضوعات راوخلی دا یو اړ خپل پریکټیس پکې خې قوی کی بیا ورور لکه مونږه ماشوم ته چې په ابتدای کې خو که زور ته جاړو ام پاغي به خو پوښیو کده سی ونو وخلم چې هغه مانوي نو می چې سره لیدل نه که زه مثلا کانه ورته وم د کاپ کانه ورته وم نو کانه خو هغه ویني چې دغه شته کانه وای یا مونږه تاسو وایو چې امسا الف امسا هغه د کای خو که مانویات ته لاړ شو ماشوم زده کړ نه شي کولې تاسو وګورئ په کتاب باندې چې کوم شکل رسم شوی وي نو یا انځور شوی وي مونږ او تاسو وګورئ ماشوم سمدستي وایي چې اندوانه سمدستي وایي چې چاپلکه سمدستي وایي چې پیشو دلی دلی محیط کې نو دغه لیکم به زر ورته ورزی کنه نو دغه شانتی کار د ابتدایي لیکوال لپاره هم په کار دی د کشرخیل لپاره چې واړه واړه موضوعات د محسوساتو نه معنویاتو ته لاړ شي دا مهمه خبره ده نه دا چې دا سم د ستی په مانویاتو باندې شروع وکړي او دا سیمه قالو ته لاس واچي چې بیا په خپل پی پی خیمانه یو څوک اوس اکیډومۍ کې کارم کوي مشر لیکوال دی په یو چای لیکنه وکړه نو زه هغه وخت کې ته نه ډیر کشرم دا وجهات کې وظیفه ونه مارتي او استاد په ژوندۍ یو څوک تاریخ نه لیکي کله چې سړی وفات شو خیر دی ویلي کار چې پوسی لیکي وګوري په ژوندۍ سړی کې ته تاریخ لیکي په هغه کې به ته داسې څه ولیکي چې بیا به په خیمانه په بورډ کې ډیر کلونه لس کاله وروسته راته مخې ته راغی که څو کاله یا پنځه کاله وروسته نو همداسې افسوس یې کوم ماته همکار سه ډیر په خیمانه یم ډیر په خیمای والی وای هغه تا چې راته ویلو اوس خو هغه سړی بل شي او خاتو او ما پی کتاب چې ما خواږه ورځ درته وی نو خبره دا ده چې مونږ او تاسو وروسته په خپل لیک په خیمانی کې ون راشي کشرخیل ته البته زما پیغام دا دی راځي چې د وړو مسایلو نه شروع کو خپل پریکټیس وکو او ورو 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 مونږ او تاسو لوړو خاخونو ته لاړ شو ان شاء الله چې دار ونه لري او په دغه طریقه باندې تاسو مخې ته لاړی نو پر راتلونکي کې به یو ښه لیکوال او غوره لیکوال به هم تاسو وي
ډیره مننه
مننه تاسو
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د یو پاچا په اړه دا کیسه مشهوره وه چې یو وخت چا ډیر ښایسته خاورین لوښی ورته ډالۍ کړ. د پاچا ډیر خوښ شو، خو کله چې د ډالۍ راوړونکی له ماڼۍ ووت خپل خدمتګار ته یې وویل چې لوښی راوړي. خدمتګار لوښی راوړ، پاچا په لاس کې واړاوه راواړاوه او په ځمکه یې وویشت. خدمتګار وارخطا شو، پاچا ورته وویل د دې لوښي کودي ټول کړه، پوهیږې چې ولې مې دا لوښی مات کړ؟ خدمتګار ځواب ورکړ، نه صاحب. پاچا وویل لوښی خورا ښایسته جوړ شوی و، وېرېدم چې که بل وخت بل چا مات کړی وای ما به د قهر او غضب له وجې هغه ته سخته سزا اورولې وه. تاسو چې اوس کوم نقل اورئ په دې نقل کې هم یو لوښی پاچا ته وړل شوی. خدا چې د لوښي لوړونکي سره څه کیږي نقل ته به غوږ شو چې وږمه جبارخیل راوروي.
خوخیار انجلی یو بزګر او میرمنې کروندې ته لاړل چې للون وکړي. خپله وړه لور یې په کور کې یوازې پرېښوده. دغه وخت یوه زړه بوډۍ ورو ورو په داسې ګامونو چې آواز یې نه لټېده را پیدا شوه. زنګو ته ودرېده. نجلۍ یې په تندي ښکل کړه او ویې ویل، ما درته دوی ډالۍ راوړې دي، ښایست او هوښیاري. چې بزګر او میرمنې له کروندې راستانه شول، خپله لور یې تر بل هر وخت ښکلې ولیده. څو کاله وروسته په ټول کلي کې نه په ښایست کې او نه په هوښیارۍ کې د هغې جوړه وه. بزګر چې یوه ورځ د انګورو په باغ کې ځمکه اړوله، یوه د سرو زرو اوکلۍ یې وموندله. له ځانه سره یې وویل، زما خو نه په کارېږي، ښه ده پاچا ته یې سوغات وروړم، دا اوس روانېږم. بزګر له باغه وبوت کور ته لاړ او هغه د چا خبره د پلو خورۍ جامې یې واغوستلې چې پاچا ته ورشي. مګر لور یې پینا ورته وویل، زما په ګمان داسې مه کوه، که ته پاچا ته اوکلۍ ورکاره کړې، هغه به درته ووایي چې بې لاستې اوکلۍ څه په کار ده. خو پلار یې لور ته وویل، چټي مه غږېږه او له کوره ووت. بزګر پاچا ته ځان ورساوه، د سرو زرو اوکلۍ یې ورته ونیوله. ویې ویل، صاحب، دا مې تاسې ته سوغات راوړی ده. پاچا اوکلۍ ورنه واخیسته. ویې ویل، ډیر ښه، ډیر ښه، ډیره ښکلې ده، خو لاستی یې چیرته دی؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب، لاستی مې ونه موند. پاچا ورته وویل، اوکلۍ دې ومونده او لاستی دې ونه موند، دا خو عقل نه مني. لاستی دې له ځان سره ساتلی دی، که تر سبا سهاره پورې یې رانه وړي، د غلو په ډله کې دې په بندیخانه کې اچوم. بزګر خوراکي حیران حیران ور وکتل او چې مخ یې شاته اړو، له ځانه سره یې ورو وویل، لور مې څومره هوښیاره ده. پاچا د بزګر د شونډو خوځېدلو ته پام شول. پوښتنه یې ورنه وکړه، څه دې وویل؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب، خپله لور مې یاده کړه، هغې راته ویلي وو چې اوکلۍ پاچا ته مه وړه، ځکه هغه به خامخا لاس دې درنه وغواړي. پاچا بد زړی نه و، خو ډېر بل حوسه، دمدمي مزاجه او یو څه حریص بنیادم وو. د ماشومانو غوندې به یې نازو نخرې کولې. بزګر ته یې وویل، نو ستا لور تر تا ډېره هوښیاره ده، زه به د هغې لپاره یو څرخۍ او څه سنۍ درکړم چې داسې ټوکر ورنه جوړ کړي چې زما د ټولو عسکرو جامې شي. پاچا دا هم ورته وویل، ګوره بزګره، که د لور داسې ټوکر اوبدلی نه شي یا غاړه غړوي، نو تاسې دواړه بندیخانې ته استوم. پوه شوې؟ بیا یې وخندل او ورته یې وویل، په خدای دې سپارم. بزګر ډیر پریشانه او خوابدی کور ته ستون شو. لور ته یې څرخۍ چې د کبانو له هډوکو جوړ و ورکړ او سنۍ یې ورته کیښودې او په زړغوني غږ یې کیسه ورته وکړه، خو پینا وارخطا نه شوه. ویې خندل. پلار ته یې وویل، سنۍ راته پرېږده، خو څرخۍ بیرته پاچا ته ورکړه، ورته ووایه چې په دواړو سترګو د ټولو عسکرو ټوکر به دې په ډیر کم وخت کې برابر شي، مګر داسې ګڼې به راکوي چې د همدې څرخۍ د کبانو د هډوکو جوړ وي. د بزګر زړه هیڅ نه غوښتل چې پاچا ته ورشي، خو چاره یې نه لیده. په سبا سهار دربار ته ورغی. دغه وخت پاچا په سر برابر و. بزګر چې د خپلې لور پیغام ور واوراوه، ورته یې وویل، لور دې ډېره استاذه ده، دا بیخي نورو ته ورته نه ده، ډېره نیغه کوي ده، غواړم ویې ګورم، دې ته باید یو ښه میړه پیدا کړم. ورشه ورته ووایه چې دا غټې غټې خبرې پرېږده، دربار ته یو ځل راشه. پاچا ته په نورو پورې خندلو ډېر خوند ورکوو. بزګر ته یې وویل، خو لور به دې دربار ته په دې شرط راځي چې نه لوڅوي، نه یې جامې اغوستی وي، نه به په خپلو پښو روانه وي، او نه به په آس کچر یا خره باندې سپروي. بیا یې وخندل، زه په مخه دې ښه. بزګر خوراکی چې کور ته روان و، بس همدا پوښتنه په ذهن کې ورتېرېده چې لور به یې له ټولې هوښیارۍ سره سره د پاچا له دې شرطونو سره څه کوي. خو کله چې بزګر خپلې لور ته د پاچا پیغام واوراوه، هغې وخندل. ویې ویل، دا آسانه شرطونه دی. پینا خپل کوټې ته لاړه، جامې یې وایستلې، خپل اوږده ویښته یې په اوږو را پرېښودل چې تر پښو پورې ورسېدل، او بیا یې په جالۍ کې ننه ایستل چې یوه خوا بله خوا ونه وځي او بدن یې په خپلو ویښتو کې پټ پاتې شي. تر دې وروسته پینا د پلار پټو ته لاړه، مکې یې ونیو او تر خاره پورې د مک په شا نیم په مګه ناسته او نیم په خپلو پښو روانه ښار ته ورسېده، دربار ته حاضره شوه. پاچا چې په دې حال ولیده ډېر یې وخندل. درباریانو ته یې وویل، له داسې ښځې سره به مې هیڅ وخت زړه په تنګ نه شي. او بیا یې دې ته مخ واړو، پوښتنه یې ورنه وکړه، څنګه له ما سره واده کولو ته تیاره یې؟ د بزګر هوښیاره لور د پاچا ملکه شوه. دوی سره خواږه او خوشحاله اوسېدل. خو یوه ورځ چې پاچا او ملکه کلیو ته په سیل وتلي وو، پاچا په یوه چمن کې یو ښکلی آس ولید. ډېر یې خوښ شو او نوکرانو ته یې وویل چې سمدستي یې ونیسي، د دربار طویلې ته یې بوزي. د آس څښتن چې دا حال ولید، په منډه منډه پاچا ته ورغی، خپل آس یې ورنه وخوت. خو پاچا سپکې سپورې ورته وویلي و یې شاړه. ملکې پینا میړه ته وویل، یا آس به به یې واخله او یا یې له خپل څښتنه موړه. خو پاچا د شیطان لخره راکوس نه شو. ملکې د آس څښتن ته په پټه حال واستاوه او د آس د بیا ترلاسه کولو طریقه یې ور وښوده. بزګر د هغې په سپارښتنه عمل وکړ، د کب نیونکو جال یې واخیست، تر ځان یې تاو کړ او ښار ته لاړ. هورې په بازارونو کې ګرځېده او چغې یې وهلې چې که څوک کبان راباندې نیسي زه تیار یم. بزګر په ښار کې ښکته پورته ګرځېده، چغې یې وهلې، او په تیره بیا د پاچا د کړکۍ بیخته ډېر لار بر کېده. پاچا ورته آخر بې حوصلې شو، له کړکۍ یې آواز ورباندې وکړ، ورک شه کم عقله کلیواله، ته اوس په کوڅو کې خلکو ته کبان نیسي، ته لکه چې زموږ د ښار په داګن د فیالو کې د کب نیولو استاد سي. او بزګر له دې خوا په تند او قهرېدلي انداز ور غبرګه کړه، هو لکه ته چې زموږ په کروندو کې د آس نیولو استاد یې. پاچا چې به ناپړیتو ته ډېر خوشحالېده، په کټ کټ یې وخندل او نوکرانو ته یې د بزګر د آس د بیرته ورکولو امر وکړ. خو وروسته بیا ډېر په قهر شو. ملکه یې راوبلله، ورته یې وویل، دغه بزګر ته دغه چل پرته له تا بل هیچا نه دی ښودلی. په هغه ورځ دې هم راته وویل چې آس بیرته ورکړه، ته زما تر ګټې د دې کم عقلو کلیوالو په ګټه خوشحاله یې، ورکه شه زما له کوره به بزه ځه. ملکې پینا ورته وویل په دواړو سترګو، اعلی حضرته، زه د امر تابع یم، زه به د پلار کور ته ستنه شم او هلته به مور پلار او ساده کلیوال راته خوشحاله شي. خدا به شاید انصاف نه وي چې تش لاس ته نیږم. تا چې وعده راسره کوو راته ویلي مو چې د دې ماڼۍ تر ټولو ګران به یې شی وستاوي. پاچا ورته وویل، هر څه چې دې په کار وي هغه درسره واخله، خو مخ دې پرته کړه، ورکه شه. ملکې ته یو وخت یو چا داسې بوټی ورکړی و چې څنګه به له چا سره ولګېد خوب به یوړ. ملکې همدا بوټی له صندوقه راوویست، له پاچا سره یې ولګاوه او هغه په درانه خوب ویده شو. دغه وخت ملکې د دربار لویه سرپټي بګۍ وغوښته. ویده پاچا یې وربخېجاوه، د پلار د کور په خوا روانه شوه. پاچا د پینا د پلار په جونګړه کې په هوش راغی. ګوري د څراغ د تیرڼا ته په یوه ناشنا کور کې له پینا سره یو ځای ناست دی. پاچا چخه کړه، زه چیرته یم، دا کوم ځای دی؟ پینا ورته وویل، صاحب دا زما د پلار کور دی، او ما ستاسي له هدایت سره سم ستا د ماڼۍ تر ټولو قیمتي شی له ځان سره راوړی دی، او هغه تاسې یاست. پاچا ته خندا ورغله، تر ډیرو پورې یې وخندل. پاچا او ملکه چې په بګۍ کې ماڼۍ ته ستنېدل، په لاره یې په کټ کټ سره خندل. تر دې وروسته پاچا او ملکه له یو بله هیڅ وخت خوابدي نه شول. دوی اوږده موده پاچاهي وکړه او دوران یې د خوشحالۍ دوران و.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو په تیر باس کې د کنایې پر ډولونو د ښاغلي احسان الله درمل خبرې واورېدې. نن د کنایې په اړه د باس دوهمه او وروستۍ برخه اورې. ښاغلی درمل راته وایي چې د کنایو د راټولولو په برخه کې څه باید وشي.
ځینې کنایې چې په رمزونو بدلې شوې په حتی ځینې کنایې ورو ورو مري هم دغسې چې په ټولنې کې د دوی عملي زمینه یا ظاهر ری بڼه ختم شي بیا وروسته څوک نه پوهیږي چې د دې مطلب څه دی. ورو ورو ختمیږي ځان نوو کنایو ته پرېږدي ځای نوو کنایو ته پرېږدي. مثلا اوس د خطر دپاره دا د تمدن سره او د نوي ژوند سره مړیکې لري. موږ تاسې اوس یو کنال یو کنایه لرو چې سره اشاره یې ورکړه یا شنه اشاره یې ورکړه که نه. سره اشاره د خطر دپاره او یو شنه اشاره د یو هیلې دپاره استعمالیږي چې یو هیله پکې پیدا شوه په دې موضوع کې. نو دا د نوي تمدن سره یا د ټرافیکي اصولو سره تړلي کنایې دي چې په ټولنه کې راځي. کنایې زیاتره وخت د ټولنې د دود او کلتور او د په ټولنه کې د موجود سهولتونو نه راځيږي چې خلک د څه سره زیات کاروبار لري. یو بل ډول کنایه ده چې دم ښه ده چې د لوستونکو سره شریکې کړو تاریخ په نامه ده. دا لکه موږ تاسې وایو چې پلانکای په غوږ ووایه. د غوږ وهلو ته چې زه یو داسې خبره وکړم چې ته ورباندې پوه شي. په محفل کې یو خبره کوم خو مطلب یو سړی بیا هغه ورباندې پوه شي. یو څوک په غوږ وایمه دې ته تعریض وایي. دام کنایه ده. مثلا د درویش دراني یو شعر دی ډېر مشهور چې ډېر ښکلی تعریضي کنایه پکې راغلی چې قاتل به نه یې خو زه دومره ګواهي ورکوم توره دې تک سپینه یوړه تک سره دې راوړه. دلته قاتل په غوږ ویل شوی چې یې نو دې ته تاریزي کې نوایا وایي. یا مثلا که مونږ یو څوک وي د ورور یتیم ورته پاتې وي یا یو یتیم ورته پاتې وي د هغه سره ظلم کوي او مونږ د هغه په مخ کې د حمید بابا دا شعر ووایو چې د هغه لستونې لاس یا د بیضا دی چې پرې وچې کاندي اوښکې د یتیم. نو په چل کې مو دی پوهولی چې د یتیمانو سره بد چلند دی ښه کار نه دی. یا مثلا که یو څوک د مقام دپاره یا د ځان د لوړوي دپاره دغسې کارونه هم کوي چې هغه د پستې په بیه تمامېږي. کیدای شي سړی د حمید بابا دا شعر کې د ده په مخ کې ووایي چې پروت په وینو کې لت پت په پت کې ښه یم نه د سرو زرو په تخت باندې بې پته. نو دا مو د هغه په حق کې کنایه ویلې. یا مثلا که یو څوک تل د خلکو تر احسان لاندې وي د بل په وږو خیږي کارونه کوي هېڅ کار بې واسطې او بې جنجال نه کوي خامخا د یو چا په سر پیټې وي. مونږ که د شهیدا دا شعر د هغه په مخ کې ووایو چې د افتاب په کمن نه خیژم اسمان ته نه ږدم بار لکه شبنم په دوش د ګلو. نو هغه مو پویولی یا په غوږ مو ویلی چې د ستا په کار باندې زه پوهیږم چې سم نه دی روان. یا مثلا که مونږ سره خپل یو دوست ډېر نږدې دوست مونږ سره دوکه کوي درغلي کوي او مونږ د درویش دراني دا شعر ورته ووایو چې نور که هر څنګه د خدای د نر کار کړی دی زما دښمن را باندې مخامخ گزار کړی دی. نو دای مو په چل کې پویولی چې خبره مخامخ وي. دې ته تاریخي کنایې وایي چې ډېرې زیاتې دي. د سعدي شیرازي په اړه یوه کیسه مشهوره ده چې ده ته یو چا وویل چې حماسه چې دی په فردوسي تمامه ده نور حماسه نشته. ده دغه خبر د ځان په اړه کنایه وګڼله چې ماته دې وویل چې مطلب زه حماسه نشم لیکي. نو په ځکه د بستان پنځم فصل حماسې ته ځانګړی کړی وه حماسه یې لیکلې. یوه مهمه خبره ده په کنایو کې لکه مچ مخکې مو وویل چې کنایه یوازینی هغه توکی دی په دې مجازي توکو کې چې شاعران د عوامو د ژبې نه اخلي. هغه شاعران چې په کلو کې اوسېدلي وي په محلي سیمو کې اوسېدلي وي د عامو خلکو سره یې ډېرې خبرې کړې وي او نږدې ورسره پاتې شوي وي د هغو په شعرونو کې تاسې د کنایو ډېرې جالبې بېلګې لیدلی شئ. او دا د ژبې د بدلولو دپاره د مستقیم بیان نه د مستقیم بیان د بدلولو دپاره ډېره ښه طریقه ده چې خیال پکې متحرک کیږي. یو هغه کنایې دي چې ولسي کنایې دي محلي کنایې دي خلکو جوړې کړي عوامو جوړې کړي لکه مونږ چې په مخکو شعرونو کې بېلګې وویل او بیا شعرونو ته راغلي. ځینې کنایې د شاعرانو په خپله هم جوړوي. د شاعرانو د کنایو یو خصوصیت دا وي چې دوی خپلې کنایې بیا بیا بدلوي. کیدای شي یو ځل شرابو ته ترخي اوبه ووایي بل ځل بله کنایه ورته جوړه کړي بل ځل بله. خو د عوامو کنایې چې دي ډېر وخت پاتې کیږي او ډېر اوږد ژوند کوي. دی وی جغرافی نه بلی ته ځي صرف بنه یا یو نیم کچھ نه ژ بنای بدلون پکې روزی خو ډیر نه بدلیږي. مثلا د شراب په اړه دغه یو د استاد پسرلی مخکې شعر مو وی چې شیخ ځ تر خو بو ته پرېږ د مون استاد تر سر وړي د کو سر وبه دلته تر د تر خو بو یو کنایه ورته جوړ کړي. بل ځای کې وایي چې شیخ اعتراف د ګناهونو را نقص غواړي وایې مر اختیا چې وچو م د پیالو وخ کې دلته د پیالو وخ کې ورته وایي بل کنایه ورته جوړ کړي او کله شي بل مرته جوړ کړي. د کاروان سه یو شعر ته چې په خلوت کې به د تاک ته یو نروي په جلوت کې سوې لوي د کوثر دی د تاک ته یو نرو دل بیا هم دغه کنایه ده چې مختلف ورته جوړ شي. مخکې مونږ یو خبره وکړه چې ار استعاره یو کنایه ده خو ار کنایه ممکن استعاره نه وي. په دې ورستو شعرونو کې چې ما وویل چې شیخ اعتراف د ګناهونو رانه څه غواړي وایم رښتیا چې وچو م د پیالو وخ کې د پیالو وخ کې استعاره هم ده مکنیه استعاره مونږ د پرسونیفیکیشن په بحث کې وویل چې پیالو ته انساني ځنګړنې ورکړل شوي بیا د هغوی وخ کې بهیدلي او د څاڅکو څاڅکو تویدل ته د هغوی وخ کې ویل شوي. استعاره هم ده خو کنایه هم ده مگر ټولی کنایه استعاری نه وي. هر استعاره یوه کنایه وي یعنی د استعاری نه د کنایه استفاده هم کولی شو خو د ټولو کنایو نه د استعارو استفاده نه شو کولی ځکه چې د ټولو اړیکې تشبیهي نه وي.
ډاکټر صاحب اوس دوه خبرې دي. یوه خبره دا چې متاسفانه کنایه ډېرې کمې راټولې کړې دي چې په ولس کې دي او زموږ لیکوال هم چې دی دغه شي ته ډېره توجه نه ده کړې. په شعر کې خو یې ګټې تاسو وویلې چې خورا ډېرې دي نو یو خو به په دې خبرې راته وکړئ چې ځوانان چې په کلیو کې دي دغې برخې ته له دې سره باید څه وکړي راټولې کړي پرېږدي همداسې. او بل دا ده چې څه نقش لري دا په ادبیاتو کې؟
اول خبر خدا دی چې هغه سیمه چې خصوصا د یو څه سوچا پاتې شوی دی او ډیره د حکومت او تمدن ډیره چپانه دی ورسېدلې هغلته ژبه هم سوچا پاتې دی خصوصا د پښتنو په لرې پرتو علاقو کې. په دوی کې ډېرې جالبې کنایې دي. زه فکر کوم که دغه راټول شي په کندهار کې په غزنی کې په زابل کې همدغسې په خوست پکتیکا پکتیا همدغسې د ننګرهار په کلیو ولسونو کې تر کونړ پورې دغه یوه ساحه چې دی د کنایو ډېره پراخه او ډېره لویه زیرمه لري چې متاسفانه ما نه دي لیدلي چې راټولې شوې وي. که راټولې شوې وي هم ډېرې کمې د یو فیصد به هم نه وي راټولې شوې. دغه کنایې زموږ د ژبې ډېره لویه سرمایه ده او خصوصا که دغه راټول شي د دې نه شاعران په شاعرۍ کې ډېره استفاده کولی شي او کوربندې پوه شي ډېر لوی حسن په ژبه کې ایجاد کړی. که تاسې پکتیا ته لاړ شئ یا د پښتونوارې لرې پرتې سیمې ته چې لاړ شئ هغلته خلک داسې دي لکه شاعران عوام خلک. هیڅوک مستقیمه خبره نه کوي چې تاته ووایي چې ډوډۍ خورو یا مرکه کوو یا څه کوو. دا خبره په متبادلو الفاظو درته کوي مانا به همدا وي خو د هر څه دپاره بېل بېل الفاظ دي او دا په ژبې کې ډېر لوی حسن پیدا کوي. که دا څوک قلم بند کی د کتابونو په شکل یو خو ډیر لوی کتابونه وی زه فکر کوم ډیر لوی ذخیره به فولکلوریز ذخیره وي. بل دا چې شاعران ډیر استفاده ورنه کولی شي د متبادلو خبرو لپاره. بل خبره دا ده چې په شاعرۍ کې لکه مونږ چې وي مستقیم او صریح کلام د شاعرۍ د روح سره جوړ نه دی. شاعرۍ کې به هغه خبره که غیر مستقیمه کیدای شي که لږه په ابهام کې کیدای شي تر صریح خبرې ډیر خیال پرونکي راځي ځکه چې موږ باید لوستونکي ته په خیال کولو کې مقور کړو. نو په دې لحاظ د کنایو په اړه وروستی یو څو خبرې کوم چې بیرته دا د ټول بحث تکرار پکې راشي او زمونږ بحث هم پرې راټول شي. هغه یوه خبره اوله دا ده چې کنایه د صراحت نه تیښته ده. داسې تیښته چې موږ د یو څه شي لوازم یادوو او د هغه نه ملزوم ته رسېږو. یعنی د کنایې په ظاهر کې موږ داسې څه یاد کړي وي چې هغه د معنا سره لازم ټکي مو یاد کړي وي چې د دې کنایې څه معنا دی باطن د هغې لوازم یادوو خپل هغه معنا نه یادوو خو د هغې لوازم یادوو د همدې لوازمو نه رسېږو ملزوم ته هغه معنا ته ملزوم وایي یا مکنیان هو. نو د خپل یو خیال پرونکی میکانیزم دی په ادبیاتو کې. بل دا چې مونږ ویل چې په مجاز کې لکه په استعاره کې او په مرسل مجاز کې د حقیقت او د کلمې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ یو پل موجود وي چې مونږ علاقه ورته وایو یا قرینه ورته وایو چې ځینې عالمان علاقه صارفه یا قرینه صارفه هم ورته وایي. په دې معنا چې دا زما ذهن منصرف کوي د حقیقت نه د مجاز خواته چې دا کلمه په اصلي مانا نه دی استعمال شوی باید منصرف شي یعنی د انصراف لپاره یو لارې وي دغه علاقه په کنایه کې هم وي خو د حال سره معلومیږي مثلا که یو ماشوم وي او په ډبرو د مچیو ځالې ولي د بمبرو ځالې ولي موږ دته وویل چې هلکه په د بمبرو ځالې مه وله دلته کنایه اصلي معنا ورکوي مګر که په یو مجلس کې ناست وو او یو څوک شر جوړوي یو شرارت جوړوي یو څوک راپاروي موږ په دې وخت کې دا خبره وکړو بیا د دې حال نه پوهیږو چې اوس خو نه ماشوم شته نه د بمبرو ځاله شته د دې حال نه پوهیږو چې د دې کنایه مطلب دا دی چې دغه شر مه راپاروه
شریرو په حصه کې یوه خبره ده یوه کنایه بله هم شته ده وایي پلانای چې ده په لوی لاس په روغ ځان وایي ښکر لګوي
بالکل دغه کنایه زموږ خواته هم شته چې په روغ ځان ښکر لګوي یا زموږ خواته وایي چې پلانای روغ سر ته داغونه ورکوي کنه سر روغ د نه خوږیږي داغونه ورکوي بله خبره دا ده چې ځینې پوهان وایي چې کنایه او مجاز یو شان دي خو اصلي خبره دا ده چې د مجاز او د کنایې ترمنځ د خاص او عام اړیکه ده هر استعاره هر مجاز کېدای شي کنایه وي خو هره کنایه مجاز نه وي بله خبره دا ده چې کنایه هم د تشبیه او د استعاری غونې دوه اړخ لري یو یې ما ووي چې ظاهري اړخ دی چې هغې ته مکنیه بهي وایي یعنې په دې باندې کنایه شوي او بل یې باطني اړخ دی او درونی اړخ چې هغه د کنایې معنا دی بله خبره چې موږ وکړه هغه دا وه چې کنایه د مکنیانهو یا د معنا د لحاظه په څو برخو ویشل شوي چې به معنا موصوف وي یا به فعل وي یا به مصدر وي یا به صفت وي همدارکه هم د ظاهر او د باطن د اړیکو د واسطو د لحاظه هم په څو برخو ویشل شوي وایي تلویح ده چې د ظاهر او باطن یا د لازم او ملزوم ترمنځ اړیکې ګڼې وي ډېرې واسطې وي چې ما مثالونه وویل چې بل دا چې اشاري کمې وي چې هغې ته ما وایي بل دا چې اشاره ډیره مبهمه وي موږ نه پوهیږو چې د دې ترمنځ د واسطه څه شی ده دې ته بیا رمز وایي چې ځینې وخت په سمبول هم بدلیږي
بېدل د شعرونو په حصه کې ویل کیږي وایي د بېدل شعرونه چې دي یوه کلي لري هر چا کلي ومنده هر رمز یې وموند بیا کولی شي چې د ده د شعر په ډېرو باریکیو
بالکل لومن صاحب دې په دې کې یو ورځ د هندي سب شاعران چې دي په هندي سب کې د سبکي ځانګړنه دا ده چې د هغوی ژبه محلي ژبې ته نږدې وي ځکه چې د هندي سب په وخت کې شاعران د دربارونو نه راوتلي وو عام خلک شاعران وو دیقان دکاندار او ګاډیوان ډېر خلک شاعران شوي وو او شاعري عامه شوې وه ولس ته راوتلې وه د دربارونه نو په دې لحاظ په شاعرۍ کې د عامه ژبه هم زیاته شوه د بېدل په شعر کې د استاد پسرلي په شعر کې د صاحب په شعر کې او د هندي سب د ټولو شاعرانو په شعر کې یا د هر شاعر په ژبه باندې د پوهېدو دپاره د هغه په شعر باندې د پوهېدو دپاره د هغه وخت په کنایو باندې پوهېدل ضرور دي حتی د استاد پسرلي د شاعرۍ په مخ کې یو لوی خنډ همدغه د غزني د خلکو کنایې او متلونه او ولسی اندونه دي که څوک په دغه باندې نه پوهېږي نه شي کولی چې د شاعرۍ ته لاره وروږي بله خبره دا ده چې ولسی کنایې عامې وي شاعرانه کنایې خاصې وي شاعرانه کنایې هغه دي چې شاعران یې جوړوي ولسی کنایې د خلکو د خونه جوړې شوې وي او بیا شاعران په پور ورنه اخلي هغه کنایې چې د پخواني کلتور او عقیدوي ارزښتونو په زمینه کې جوړې شوې وي کله چې هغه ارزښتونه یا هغه کلتور د منځه لاړ شي ځکه چې کلتور متحول او متغیر شی دی بدلیږي بیا کنایه هم په رمز بدلیږي او حتی په یو سمبول بدلیږي د دې دپاره چې په دغسې کنایو پوه شو یوه حل لاره یې دا ده چې موږ د کنایې د ایجاد سیمه پیدا کړو او بیا د کنایې د ایجاد عمر پیدا کړو د کنایې عمر پیدا کړو که د کنایې په عمر پوه شو بیا پوهېدلی شو چې په هغه وخت کې کلتوري مسلې څه وي او کنایه تحلیلولی شو او وروستۍ خبره ده چې تاریز د کنایې هغه ډول دی چې موږ یو چا ته خپله خبره ورسوو یا په غوږ یې وهو دا بحث به په یوه تاریزي کنایه ختم کړو چې د درویش صاحب یو ډېر ښکلی شعر دی چې یار ویل زه تر تا د خار دا لیونی ښه ګڼم یار ویل زه تر تا د خار دا لیونی ښه ګڼم ما ویل سم وایي زه هم تر خپل ځان دای ښه ګڼم دلته شاعر د دې په ځای چې یو خو یې د خپل معشوق خبره تایید کړي بلې په هغه باندې یوه تاریزي کنایه هم کړی شي مطلب صحیح ده دا خبره خو سمه ده چې د لیونی زه هم د ځان ښه ګڼم ځکه چې تا ته تر خپلو مینانو د لیونیو قدر ډېر دی هغه یوه خبره کوي او د بله کنایه ورباندې ویلې نو کنایې په شعر کې یو ډېر زبردست او تصویري میکانیزم دی که چېرې شاعران ورنه خبر شي بیا به زه فکر کوم ډېر شاعران د عوامو خلکو خبرو ته او د عوامو خلکو خولو ته ګوري شي د دوی په خبرو کې څه تصویرونه دي او دا په شعر کې څنګه د ژبې د اوتوماتیکی بڼې د بدلېدو دپاره کارولی شو. د شعر په ژبې کې به موږ وروسته هم بحث وکړو. یو لویه ځانګړنې دا ده چې موږ د عادي او د اوتومات او د حقیقي او قراردادي ژبې نه راوځو، خپله خبره په یوه داسې ژبه وکړو چې هغه د عادي ژبې سره فاصله لري. د دې فاصلې یو میکانیزم دا دی چې موږ خپله ژبه تصویري کړو. په عادي ژبه یا اوتوماتیکه ژبه کې هر ټکی یو مدلول لري. قلم قلم ته وایي، کتابچه کتابچې ته وایي، ګل ګل ته وایي، سرو سروي ته وایي. خو کله چې موږ ژبه تصویري کوو بیا سروا دنګ جلې ته وایي، قلم یو بل شي ته وایي، ګل یو بل شي ته وایي، هر څه شي خپل نمونه بدلوي. نو په دې لحاظ کنایې، استعارې، مجاز او تشبیهات هغه ځینې میکانیزمونه دي چې د ژبې د تصویري کېدو دپاره کار کوي. او هغه شاعران چې په دې باندې پوهېږي هغوی په شاعرۍ کې لویه ګټه کولی شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه عمان صاحب.